درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوم لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل. په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې، او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر اووه ویشتمې صفې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزوم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزوم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزوم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشي کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزوم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزوم چې دی هغه کچیر مثال غشای پرې کړل سي، د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای سي تخریبولای سي. او لایزوزوم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسوي، مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزوم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم، یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سیوی یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شو. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکې یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه را ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د پروژه اجسامو جوړش سو او اساسي دنده مو جوړ چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوو قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې دا کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګه پلاستیډونه دي چې په سیاسي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کروم پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي په کروموپلاست باندې اوړي دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوړي په کروموپلاست باندې اوړي او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوړي چې هغه په کلوروپلاست باندې موږ وای اوړي. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا چې د خپله یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره یادیږي او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته وی تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ایسي خواص لیست پر او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ده چې ده د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې ده وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپله یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولون د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټایډ د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوي دي، چې خپله ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګانو کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا هم سیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر دی، او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو تیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري، او ګلایوکسیزم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرانی برخه که درې پوښتنې لرو، لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي، دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي، او درېیمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرمه چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه لاست دولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاسې درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرې ورځې پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چېرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګۍ په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپله دا ښځه چې د شنډوال سره مخامخ کېږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کېږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کېږي یعنې ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پېژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص واوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای واوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چه په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زومه چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کېږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کېږي چې په کروموزوم باندې بدلېږي چې د دې هر بازو ته دغه بازوګان چې رامنځته کېږي هغه دواړه بازوګانو ته کروماتید ویل کېږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې یو د بل سره وصل کېږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لنډ ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسېږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمېر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمېر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمېر چې دی د کروموزومونو شمېر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کېږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کېږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي یعنی جوړه کېږي خو لومړی چې کله دي گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کېږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کېږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي همدارنګه کروموزومونه چې دي خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کېږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښدوي. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه دا د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و، کوم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودی. په دې سره د دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې و یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه و، چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي و هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کړي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو، یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودی خالص، دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي و او یو چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و، یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین و، یو پر څلور یې سره و او دوه پر څلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي، چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو. الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي، چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې اے بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي، چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره که چیرې ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کېږي، او که چیرې وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کېږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکي. ورپسې دا و چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و الیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغېز لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالیږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ا څخه ترکیب شوی د ډي ان ا او نور ساده پروتینونه د لارې چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده: نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده: د جینز تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.